نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله من ده سورة الأنبياء ده آية نمبر 48 نواخنا ده 82 پوری آياتنا كو أولا بمون لفظي ترجمة كو أو بيا بتفسير كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أول بتبشك آتينا وركري ومن موسى عليه السلام لا وهارون أو هارون عليه السلام لا الفرقان فرقان وضياء أو رنا وذكرى أو ذكر يعني نصيحة للمتقين دبارة دمتقين الذين هغيتي يخشون ويريجي ربهم دخبل ربنا بالغيب غيبانة طور وهم أو هغي من الساعة دقيامتنا مشفقون ويريدو والدي وهذا أو دادي ذكر ذكر مبارك مبارك أنزلناه نازل كريد مندى أفأنتم آيا بياتاسو له ددينا منكرون إنكار كولو عليه ولقد أول بتبشك آتينا وركري ومن إبراهيم عليه السلام له رشده فوه دهغي من قبل ددينا وراندي وكنا أو من به سردد عالمين فعلم فوه دواله إذ تكلا قال هغو أويل لأبيه خبل بلارتا وقومه أو خبل قومتا ما سدي هذه دا التماثيل بطان التي هغتي أنتم تاسو لها دا دي دا پارا عاكفون جم ناسي يعني اتكاف كوي قالوا هغو أويل وجدنا أو ريدري دي من آباءنا پل پلار نکو لها دپار دهغی عابدین عبادت کول والا قال هغو ویل لقد البته بشکا کنتم یتاسو انتم تاسو و آباؤکم او پلار نکو ستاسو فی ضلال پا گمراهی کی مبین خکارا قالو هغوی ویل اجئتنا آیا راوڑی دی تازمون طرف تا بالحق حق أم يا أنت تو من اللاعبين دلوبو كولوا لوني دلوبو كولوا لوني قال ويل بلك ربكم ربستاسو ربو ربدي السماوات دا آسمانونو والأرضي أو دزمكي الذي چاچي فطرهن پيدا كري دي هغي وأنا أوزو على ف ذلكم ديباندي من الشاهدين دا غواهانون يم وطالله او قسم دي دا الله لأكيدن البتا زب ضرور چال چلوم لا چي دينو دا البتا مانا ورکي او دلتا كي نون مشدد هم راغلي دينو پا دي كي دوتا كي دون دي اسنامكم ستاسو دا بوتانو سرا بعدا دا دينا پس ان چي تولو تاسو لار شي مدبرين پشاباندی فجعلهم نو هغکرل هغی جزازا توٹے توٹے یعنی ٹکڑے ٹکڑے الا سوائی کبیرن دیولوینا لهم دهغی لعلهم شاید چهغی الیهی طرفتا دهغو یرجعون هغی رجوع کری یعنی واپس شی قالو هغی اویل من چا فعلا کرده هذا دا بآلهتنا زمون دا معبودا نصرا إنه يقينا هغا لمن الظالمين البتد ظالمان نده قالوا هغوی ویل سمعنا اوریدلی دی مونږ فتن د یو ځوان
یذکرهم
هغو به ذکر کوو د هغوی یقالو ویلی شي له هغو ته ابراهیم ابراهیم قالوا هغوی ویل فأتو پس راولی به هغه على اعینی د سترګو په وړاندې الناس د خلکو لعلهم ذکر هغوی یشهدون هغوی گواهان شي قالوا هغوی ویل اانت آیا تو فعلت کړی دي تا هذا د بآلهتنا سره زموږ د معبودانو یا ابراهیم ای ابراهیم قال هغو ویل بل بلکې فعله کړی دی ده کبیرهم د هغوی مشر هذا د فاسألوهم پس پوښتنه وکړئ د هغوی نه ان کچری کانو وی هغوی ینطقون هغوی خبرې کوي فرجعوا نهغي وپشل الى انفسهم طرف تدخل زرنو فقالوا نهغي ويل انكم بشك تاسو انتم هم تاسو الظالمون ظالمان يعني ثم بيا نكثو هغي پرمخي پريوتل على رؤوسهم پخبل سرونو باندي لقد البت بشك علمت تاتا پتدا ما نه هؤلاء دوی ینطقون خبری کولی شي قال هغو ویل افتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ من دونی سوای الله د الله نه ما د هغوی چی لا ینفعکم نه هغوی فایده درکوي تاسو لا شیئا هیڅ هم ولا او نه یضرکم هغوی څه نقصان درکولی شي تاسو لا افن اف دی لکم په تاسو باندې یعنی د افسوس خبره ده ولما او د چاچی تعبدون تاسو عبادت کوئ من دونی سوای الله د الله نه افلا آیا ولینا تعقلون تاسو د عقل نه کار اخلی قالوا هغوی ویل حرقوه اوسېزی دی وانصرو او مدد وکړئ آلهتکم د خپلو معبودانو ان کچری کنتم یی تاسو فاعلین کول واله قلنا ویلمون یا نارو ای اور کونی شا بردن یخ و سلامن او سلامتی والا علا ابراهیم پا ابراهیم باندی و ارادو او هغوی اراده وکړه او هغوی اراده وکړه بهی سردده کیدن د چال د چلولو و فجعلناهم نجور کلمون هغوی الاخسرین د طول و نزیات نقصان و چتولو والا و نجیناهو ان نجات ورکړو مونږ هغو له یعنی خلاصې ورکړو مونږ هغو له ولوطن او لوط علیه السلام له الی الارض طرف ته د دې ځمکې التي هغه چې بارکنا برکت کېښودو مونږ فیها په هغې کې للعالمین د ټول جهان والو دپاره ووهبنا او ورکړو مونږ له هغو له اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام نافله زیاد و کلن او طول جعلنا مون جور کرل مون صالحین نیکان و جعلناهم او جور کرل مون هغی ائمتن امامان یهدونا هغی با رهنمائی کولا بی امرینا سرز مون ده حکم و اوحینا او وحی اکرمون الیهم طرف تداغی فعلا ده کارونو الخیراتی ده نیکی و اقاما او قائم کری الصلاتی منز و ایتاء او ورکوی الزکاة زکاة و کانو او هغی لنا زمون ده پارا عابدین عبادت گزار و لوطن او لوط آتيناه ورکلو من هغولا حكما حكم وعلما او علم ونجيناه او نجات ورکلو من هغولا من القرية ده هاغ کلنا التي هاغچی كانت و دلتا کی کو گوره نو كانت چی ده ده بتابانی سکون ده 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 مونس سیغه ده زکا چی ده 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 زمیر چی ده ده قرية طرف تزی قرية چی ده نو پاربای کی دا مؤنث دی زمونږ په ژبه کې کلی چې دی نو دا مذکر دی تعملو هغكو الخبائث الخبائث خبيث كارونا إنهم يقينا هغي كانوا وهغي قوما خلق سوء بد فاسقين فاسقان وأدخلناه أو داخل كربون هغا في رحمتنا بخبل رحمتك إنه يقينا هغا من الصالحين دني كانوا نو ونوحا أو نوح عليه السلام إذ چكلا نادا هغو آواز وركرو من قبل ددين وران دي فاستجبنا ندعا قبل كرمون له دهغو فنجيناه نخلاصي وركرمون هغولا وأهله أو داغو كور والولا من الكربي دغمنا العظيم ديرلوي ونصرناه أو مدد كرمون داغو من القوم دهاغ خلق بمقابلكي الذين چاچي كذبوا دروغ گرنليو بآياتنا آياتنا زمون إنهم بشك هغي كانوا وهغي قوم خلق سوء بد فأغرقناهم نو غرق المنهغي أجمعين طول بجمع وداود أو داود عليه السلام وسليمان أو سليمان عليه السلام إذ چكلا يحكماني هغي دوانو فيصلة كولا دوانو ما نبا كي سنگرازي زكا چي دلتا پا ميم باندي دا ولار زور چي دي دا دو ما نور كوي فيل حرسي د پټی په بار کې اس چې کله نفشت د شپې سره د لیوې فيه پاغې کې غنمو بيزه یعنی goats القوم د قوم وكنا اوم لحكمهم د هغوی فیصلې شاهدين لحكمهم د هغوی د فیصلې شاهدين دي دوالا ففهمناها تدي روت فهميم فهم يا فهم چو توائي پوهي توائي پس پوها کلومون هغا پده پبریکر کیو لکه فیصل سلیمان سلیمان علیه السلام وکلن او هر یولا آتینا ورکلومون حکمن حکم یا حکمت دانایو تهم ویلشی وزدم
وعلما
او علم وسخرنا او مسخر کرل یعنی تابع کرل مع سرا داود داود علیه السلام الجبال غرنا يسبحنا حويد بتسبيح كولا والطير او مرغانهم وكنا او هم منغو فاعلين كولوالا وعلمناه او اخوذ لو منهغتا صنعتا جوڑول لبوس دلباس يعني دزغرو لكم ستاسو دپاره لتحصنكم زکه چې هغه بچکړی تاسو من بأسكم ستاسو د جنگ نه فهل نو آیا انتم تاسو شاکرون یی شکر گزاره ولی سلیمان او د سلیمان علیه السلام دپاره الریح هوا عاصفتن تیزه چلیدو والا تجری هغه چلیده بأمره سره داغو د حکم إلى الأرض ترفت ده غزمكي التي هغشي باركنا بركة خوضي ومن فيها فهغيكي وكنا أو يمن بكل شيء فهر سيزباندي عالمين پوهدوالا يا پوها ومن الشياطين أو زين شيطانان من هغو
يغوسون
في غوبي بيوهالي له داغو دفارة ويعملون او هغيب كوال عملا سكارنا دون علاوة ذلك لدينا وكنا او هم منغو لهم ده غيدة بارا حافظين حفاظة كوالوالا الحمد لله ده دي زي پوري زموننا ننه ترجمة ده او اسب ان شاء الله من ده دي آياتونو تفسير كو تصروبا سي سورة الأنبياء لآية نمبر 48 نواخلا دا 82 پوري نن من شروع كو لكسنگا چي دا دي نم دي الأنبياء یعنی د صورت نوم دی الانبیاء او په دې کې چې د انبیاء کومې قصې دي او په هغې کې چې کومې خبرې دي او د هغې نه موږ سبق زده کولی شو. نو هغه خبرې دلته راغلي دي او د دې صورت موضوع څه دی؟ توحید. د دې ټاپک څه دی؟ توحید. په دې کې توحید ډېر په ښایسته طریقې سره بیان شوی دی.
په قرآن پاک کې یوه قصه هم بیکاره نه ده راغلي.
په هغې کې زموږ لپاره سبق دی. اوس موږ ګورو د انبیا قصې. آیا نمبر 48: ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. او البته به شک ورکړی و موږ موسی علیه السلام له او هارون علیه السلام له فرقان. البته به شک ورکړی و موږ موسی له او هارون علیهم السلام له فرقان. فرقان څه ته وایي؟ چې هغه فرق پیدا کړي په حق او باطل کې. هغه څه شی دی چې هغې ته زموږ په شریعت کې فرقان ویلی شي؟ هغه دی قرآن. دا شان موسی او هارون علیهم السلام له چې کوم کتاب ورکړی شوی و نو د هغې نوم هم فرقان و. او هغه کوم کتاب و؟ تورات. یعنی د تورات ډېر لوی عظمت په قرآن پاک کې بیانیږي، ځکه چې هغې به هم خلکو له پوهه ورکوله. سوسیس یعنی تورات، چې حق څه دی او باطل څه دی، رښتیا څه دی او دروغ څه دی، نیکی څه ده او بدی څه ده. او فرقان د دنرن او فرقان لفظ چې دی نو دا د دننه د رڼا دپاره هم راځي، ځکه چې مخکې ضیا لفظ هم راغلی دی او ضیا وایي رڼا ته. د هغه کتاب څه خاصیت و؟ چې د هغې رڼا وه، هغه نور و د خلکو دپاره. و ذکر للمتقین، او هغه یادګیرنه وه، نصیحت و د متقینو دپاره. دلته دا درې صفات د تورات په باره کې راغلي دي. موسی علیه السلام له د تورات تختې هم ورکړی شوی وې او صحف هم ورکړی شوی وې، او په دې کې د هر انسان دپاره فرق و د پیژندو، یعنی فرقان و. دغه شان قرآن پاک ته هم فرقان ویلی شوی دی، چې څنګه تاسو قرآن پاک وایې نو ستاسو دپاره حق او باطل دواړه واضحه کیږي. او دا فضیلت د قرآن هم دی او د تورات هم و. د دې د ویلو سره داسې وشي لکه په بنده کې چې یو میزان یعنی تله قایمه شي، او بیا بنده حق او باطل په خپله تلي. انسان ته بیا په خپله پته لګي چې دا کار صحیح نه دی. دا شان قرآن پاک ته هم نور ویلی شوی دی او تورات هم یو رڼا ده. ضیا ورته ویلی شوی دی، ضیا په عربۍ کې ورته ضیا، او موږ ورته ضیا هم وایو. چې کله انسان روان شي نو هغو ته د بهر د رڼا هم ضرورت وي او د دننه د رڼا هم. مثال بالکل د یو ګاډي دی، چې کله یو ګاډی بهر روان وي نو د بهر نه پکې هم د لایټ ضرورت وي او دننه هم پکې د رڼا ضرورت وي. دننه او بهر د دواړو د رڼا ضرورت وي. نو دا د انسان ماحول روښانه کوي، د هغو ژوند روښانه کوي. نو دا ضیا هم دی، نو دا ضیا هم دی و ذکرا او نصیحت هم دی. اولنی صفت معرفه دی، الفرقان، د الف لام سره راغلی دی او د هغې نه پس ضیا راغلی دی. بلکې دا اسم نکره دی. ولی؟ ځکه چې تورات د ټولو دپاره الفرقان و. کو چا په هغې ایمان راوړی و او کو نه یې و راوړی. لیکن دا ضیا او ذکر د چا دپاره و؟ چې څوک متقین و، پرهیزګار و. هغه خلک چې څوک د الله تعالی نه ویریږي، د هغې دپاره دا د رڼا کار هم کوي او د نصیحت کار هم کوي نو دا متقین څوک دي؟ د چا دپاره چې دا نصیحت او رڼا جوړیږي. زموږ په قرآن کې هم راغلی دي چې هدل للمتقین. نو متقین څوک دي؟ او د متقین تفسیر الله تعالی په خپله بیان کړی دی. او که موږ کتل غواړو چې آیا موږ د دې قرآن سره متقی جوړېدی شو که نه، او یا موږ په هغه خلکو کې راځو چې څوک د قرآن نه فایده وچتوي، چې د دې نه رهنمایي اخلي. دلته د متقینو دوه صفات بیان شوي دي. اولنی صفت څه دی؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، هغه خلک چې د خپل رب نه غیبانه طور ویریږي. وهم من الساعة مشفقون، او هغوی د قیامت نه ویریږي. یخشون دا هغوی ویره څنګه ده؟ د الله د عظمت نه، یعنی په هغوی باندې چې دی نوغونی زیګ زیګ شي، ګوس بمس راشي. چې کله تاسو د چا لویوالی محسوس کړئ نو بیا زړه د هغو د روب نه ډک شي او په سرمنه باندې د هغې اثرات بنده محسوس کړي. دا د خشیه. نو متقی خلک هغه دي چې هغوی د خپل رب نه غایبانه طور ویریږي، ځکه چې مونږ خلک خو د خلکو نه ویریږو او د خلکو د ویرې نه مونږ ښه عمل کوو او د ښه اخلاقو مونږ کوشش کوو. او هغه وخت زموږ سو حال وي چې کله مونږ یوازې یو، چې کله استاد نه وي، د قرآن ملګري نه وي، صرف کور واله وي، بچي وي او خاوند وي. نو اوس د هغوی په مخ کې زه د الله نه ویریږم او که نه، ځکه چې دوی خو ما پیژني. نو آیا ولې د هغوی په مخ کې زموږ د الله تعالی نه ویره وي چې د هغوی سره په معامله کولو کې هم ماله د الله ویره پکار ده؟ چې استاد ته به پته ولګي د هغې خو زموږ سره ډېره ویره وي، د بل بنده را سره هم فکر وي چې هغوی به سوایي، لیکن د نورو خلکو په نه علاوه صرف د الله د ویرې په وجه زموږ عمل صحیح وي او که نه. نن سبا چې زموږ کومې رویې دي او کوم کارونه مو دي، زموږ اخلاق او معاملات دي، کو هغه د خاوند سره دي یا د بچو سره، کو هغه د چا په مخ کې ظاهر شي، نو آیا نمونږ ته به هغه ښه ښکاره شي؟ د دې مطلب دی چې د خلکو د ویرې په وجه کو مونږ خپل ځانونه صحیح کوو، نو دا خو بیا د الله ویره نه شوه. ویره خو د الله نه پکار ده، ځکه چې د هغو ذات ډېر اوچت دی. نو متقی کس هغه وي چې هغه د خلکو په مخ کې هم هغه شان وي څنګه چې په کور کې وي، د هغو ظاهر او باطن یو شان وي. یخشون ربهم بالغیب، دا خبره ډېره د ویرې ده او زمونږ د راویښولو د پاره شوې ده، او مونږ ته خپل کردار د دې په عینه کې کتل دي چې زمونږ اخلاق د کور والو سره څنګه دي او بهر څنګه دي. چېرته داسې خو نه دي چې په کور کې ډېر خراب دي، چېرته داسې خو نه ده چې خاوند مونږ ته خبره وکړي او مونږ د قرآن آیتونه کوټ کول شروع کړو چې ما دا ویلي دي، هغه مې ویلي دي، دا حدیث هغه حدیث، او هغو ته بار بار دا حدیثونه بیانوو او خپل ځان راته ډېر اوچت ښکاري چې زه خو ډېره اوچته یم. لکه دا خبره په ذهن کې کېږدئ چې که زما دا رویه ټول خلک وویني نو زه به څنګه ښکارم. دا قرآن آینه ده، دا فرقان دی. ستاسو دننه یو مفتی کینی چې کله تاسو سو غلط کار کوی او که تر نن ورځې پورې دا احساس نه وي پیدا شوی چې زه په کوم کم ځای کې غلطه یم، نو بیا خو هیڅ هم مونږ نه دي زده کړي، بیا خو فرقان راغلی نه دی. آیا واقعي مونږ غیبانه طور ویریږو؟ د ماشومانو سره چې معاملات کوو نو په هغې کې ویریږو او که وایي چې هیڅ خبره نه ده؟ دا هم زموږ د امتحان پرچی دي. خاوند یوه ډېره لویه پرچه ده د امتحان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په الله باندې ایمان ساتي، پنځه وخته مونځ کوي، روژې نیسي او د خپل خاوند تابعدار وي، د جنت په کومه لاره چې داخلېدل غواړي نو داخلېدی شي. او په مونږ کې ځینې کسانې داسې هم دي چې د هغوی خاوندان د هغې نه ناراضه دي، چې هغوی د خپلو خاوندانو سره خبرې نه کوي، د هغوی په کورونو کې جګړې وي، د هغوی خاوندان تنګ وي. د هغوی نه زموږ اخلاق خو داسې بهترین پکار دي. د قرآن کریم د زده کولو نه پس چې هغه په خپله سوچ وکړي چې دا څه وایي، چې دا زه هم ووایم، په دې کې څومره تبدیلي راغله. د کله راسي چې دی قرآن شروع کړی دی، چېرته هغه داسې ونه وایي چې د کله راسي قرآن شروع کړی دی نو دا خو ماته پیغورونه کوي. یاد وساتئ دا خبره، الله تعالی به دا نه ګوري چې په ټیسټ کې څومره ښې نمبرې اخیستې دي، څومره ځلې قرآن وې، څومره لفظي ترجمې یادې کړې دي. دا ستاسو ټیسټ نه دی، دا خو ستاسو د پوهېدو دپاره ستاسو نه یو ټیسټ اخیستې کېږي. د دې نمبر سو اهمیت نشته د الله تعالی په نیز. الله تعالی به دا ګوري چې دې قرآن وې نو څومره د دې په عمل کې راغی، د دې په اخلاق او کردار کې څومره راغی، او څومره خلک ستاسو نه چاپېره دي چې هغوی ستاسو د کردار نه متاثره کېږي او د دې قرآن سره کنیکټ کېږي، او څومره خلک دي چې هغوی پیغورونه کوي چې دا لا څنګه د قرآن طالب علمه ده. نو مونږ له خپل ځان ته کتل دي، نه چاته د ویلو ضرورت دی او نه د بیانولو، بس خپله جایزه واخلی چې سمره مارکس راځي زما په ټیسټ کې او سمره زما عمل لی پر علم د خاون سره او بچو سره ما ته سمره نمبر ملاویږي د الله پنیز د سخرګنۍ سره ما ته سمره مارکس ملاویږي دا ټولې پرچی دي زمون چرته داسې خو نه ده چې په هغې کې مونږ فیل شوي یو او په ظاهره مونږ ته خپل ځان ډېر ښه ښکاري چې زه داسې یم او هغسې یم مونږ ګریجویشن وکړو د اخلاقو نمبرې به لګي او هغه به د ټولو نه زیات وزن لري په میزان کې چرته داسې خو نه ده چې بچي ستاسو نه تنګ شوي یو چې زمونږ مور قرآن زده کوي او په مونږ پسې ډنډه راخستې وي هر وخت او هغوی ستاسو نه تښتي آیا دا طریقې وي زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ خو خلک د دین نه لرې کوو او هغوی رانه لرې لرې تښتي نږدې نه راځي یخشون ربهم بالغیب غایبانه طور ویرېدل زده کړئ د خپل رب نه د خلکو په مخ کې مونږ ټول ډېر ښه یو او ښه خوی کوو د هر یو تعریف کېږي چې فلانۍ ډېره ښه ده فلانۍ ډېره ښه ده پته به هغه وخت ولګي چې زمونږ خاوند وایي چې دا ډېره ښه ده او زمونږ بچي وایي چې زمونږ مور ډېره ښه ښځه ده ډېره نرمه ده او ډېره مهربانه ده کوم خیر چې الله تعالی د نرمۍ سره بندله ورکوي نو هغه د سختۍ سره نه ورکوي وهم من الساعة مشفقون او هغوی د قیامت نه ویریږي د قیامت نه د ویریدو څه ضرورت دی پکار ده چې کافران ویریږي مونږ له ولې ویره پکار ده او دلته وفرمایلی شول چې متقی خلک ویریږي متقین د قیامت د ورځې نه ویریږي او مونږ وایو چې الله تعالی خو غفور الرحیم دی د هغو نه د ویرې څه ضرورت دی پکار ده چې کافران او مشرکان ویریږي مونږ ولې ویریږو الله خو به مونږ بخي نو یوه خبره یاده وساتئ چې بے شکه الله تعالی غفور الرحیم دی او هغه مهربانه بادشاه دی د هغه نوم الرحمن او الرحیم دی بے شکه لیکن بیا هم مونږ ته د ویرېدلو ضرورت دی کو هغه مونږ معاف کړي او که معاف مو نه کړي دا د هغو مرضي ده که په هغه ورځ رحم کوي او که نه کوي نو دا د هغو مرضي ده مونږ دا نه شو ویلی چونکه هغه غفور الرحیم دی نو ماته د ویرېدلو ضرورت نشته اوس خو ماته د هیڅ عمل کولو ضرورت نشته ځکه چې هغه رحمان او رحیم دی دا خبره مونږ داسې غلط اخلو یو سړی و هغه به ډېر زیات شراب څکل او هغه وفات شوی و چې د هغو یو خپل سره خبره وشوه نو د هغو نه پوښتنه وشوه چې آیا دې هیچ چا نه و منه کړی د شرابو د څکلو نه چې دا شراب خو حرام دی نو هغه وایي چې نه دې چا نه و منه کړی دوه په اصل کې ډېر بیانونه اورېدل د فلاني پیر او د فلاني او هغو به وې چې تاسو وکتل په دې بیان کې وویل چې شرابي هم الله تعالی معاف کړو نو الله تعالی به دغه شان ما هم معاف کوي نو ځکه هغه بیا شراب نه پرېښودل نو ولې د الله تعالی د مغفرت دا معنی ده ولې قرآن وایي چې متقین خو غایبانه طور هم د الله تعالی نه ویریږي هغوی بیا هم نه قیامت ته ورځې نه ویریږي هغوی له خو بیا په کار دي چې هغوی بالکل نه ویریږي لیکن دلته خو معامله الټه ده او مونږ نن ټولې ویرې پرېښې دي او ښه په آرام سره ناست یو که څوک فکر کوي نو هغوی ته وایو چې ولې دومره ویریږئ بس الله تعالی خو غفور الرحیم دی ولې دومره فکر کوئ او دا ویره بنده نه ډیپرس کوي بلکې دا ویره په بنده باندې عمل کوي د انسان اصلاح کوي چې ما ته به الله تعالی له جواب ورکول وي او قرآن وایي چې هلته جنت هم دی او جهنم هم دی د الله مغفرت هم دی او د هغو عذاب هم دی دا کوم ځای لیکلی دي چې هلته عذاب نشته او صرف مغفرت دی یا دا چې هلته جهنم نشته صرف جنت دی او مونږ داسې په قلاره بې ویرې ناست یو لکه چې جهنم شته دی نه او کوی هم نو هغه خو زمونږ دپاره نه دی ځکه خو مونږ ویریږو نه چېرته مونږ په دې خبره جړه کړې ده چې که زه په دې لاره لاړه شم نو زما سره به څه کېږي مونږ خو جاړو نو په کافرانو باندې چې هغوی به په اور کې سوځي نن کو له چا سره هم تاسو خبرې وشي نو د هر بنده دا خیال دی چې زه به سل فیصد جنت ته ځم جهنم ته تلل خو ناممکن دي لکه جهنم چې شته دی نه دا خو هسې د مولانو خبرې دي هلته هیڅ هم نشته که جهنم وي هم نو هغه به د دې خلکو د پاره وي. د بني اسرائیل هم دغه شان سوچ و. په سورة البقرة کې راځي: لن تمسنا النار الا اياما معدودات. اوله خو به مونږ ته اور را رسینه، هغه به مونږ ته چکوینه، او کوی هم نه د یو څو ورځو دپاره به وي، او بیا به د هغې نه بهر ته راوځو. نو ولې زموږ هم دغه شان خیالات نه دي؟ ځکه خو مونږ ویریږو نه، لکه د جنت ګرنټي چې مونږ له راکړی شوي ده. ویریږي به هغه خلک چې غلط کارونه کوي. مونږ ته څه ضرورت دی د ویرېدلو؟ او که فرض کړه داسې اوهم شي، نو الله شته که نه، هغه به مو معاف کړي. مونږ خلک ډېر په خوشفهمۍ کې یو. که د متقی متعلق اورېدل غواړئ، نو هغه څومره ویریږي، هغوی د الله تعالی په مخ کې د ادرېدو نه ویریږي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي: سوچ کوی عمر دی چې که زما یو قدم په جنت کې وي او بل بهر وي، بیا هم زه ویریږم چې چېرته جهنم ته لاړ نه شم او د جنت نه محرومه شم. بیا هم زموږ ویره ترهه نشته، او کوی هم نو هغه د ډیپریشن په صورت کې وي. چې څوک ویرېدلی دي نو هغوی ډیپرس دي. او دویم هغه اکسټریم دی چې د چا سره ویره نشته، هر څه صحیح دي. هلته عبدالرحمن بن عوف به د الله تعالی په وړاندې په ادرېدو باندې ژړل، حالانکه هغو له نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت خوشخبری ورکړې وه. هغه د عشره مبشرانه و چې ته به جنت ته ځې. بیا هم چې هغو دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېده چې ای عبدالرحمن، ته به د ټولو په آخر کې جنت ته ځې، د ټولو په آخر کې به راسره میلاوېږې زما په صحابه کې، نو هغه ډېر ګبراو شو چې یا رسول الله داسې ولې ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ځکه چې ستا سره مال ډېر دی، د مال د کثرت په وجه، یعنی د مال په حساب ورکولو باندې بستا دومره ډېر وخت لګي. نو د هغوی یوه ډېره لویه قافله راغلې وه، سبحان الله، یعنی د هغې یو اوخ د مدینې په یو سر و او بلې په اخیر کې و. دا قافله څنګه وه؟ لکه ټرکونه چې په رش آور کې په سړک باندې ولاړ وي، په لاین کې د سامان سره، او هغه ټول د یو سړي وي. په هغه زمانه کې د هغو دغه شان اوښان وو. نو هغه د حساب کتاب د ویرې نه ټول د الله تعالی په لارې کې ورکړل، حالانکه د دې حساب کتاب نه پس به جنت وي. نو مونږ خلک کوم ځای یو؟ بیا ولې مونږ نه ویریږو؟ هیڅ هم نه کیږي. او بچ کیږي به هغه چې څوک ویریږي، چې څوک ویری والا ژوند تیروي. او زموږ نه غلطیانې هر ورځ کیږي، لیکن د الله تعالی نه معافي غواړی چې یا الله دا غلطي رانه وشوه. نو پکار ده چې هر وخت بنده په ویره کې وي، لیکن امید ضرور ساتئ. د الله تعالی رحمت ډیر لوی دی، او د هغو د رحمت نه څوک خالی لاس نه ځي. که بنده ډکه ځمکه ګناهونه راوړي، نو الله تعالی هغه معاف کولی هم شي، لیکن مرضی دا غو ده چې هغه وغواړي نو معاف کولی شي. لیکن که ویره نه وي په بنده کې، نو دا پیدا کول دي مونږ ته، او په عمل کې اصلاح پکار ده. او دا کتل دي چې زه په کوم ځای کې وروسته یم، کومې د امتحان پر چیری چې په هغې کې ما ته امپروومنټ کول دي. او که دا امپروو نه شي، صحیح نه شي، نو زه به څه جواب ورکوم؟ زما نه خپل کور والا او رشته داران خفه دي. زه بیا څنګه دا سوچ کولی شم چې زما د پاره به فرشتو د جنت ګیټونه کلاو کړي وي؟ الله دې وکړي داسې. ستاسو څه خیال دی چې بنده د الله تعالی واضحه حکمونه ماتوي او بیا دې هم سوچ کوي چې جنت ته به ځم؟ نو دا سترګو کلا وهل والا آیت دی. خپل کور دننه کتل پکار دي، صرف په خپله چاردیوارۍ کې کتل پکار دي. اول دوستان هم پرېږدوئ له مونږ ته، په خپل کور کې هر څه صحیح کول دي. ځکه چې زه وفات شم، نو دا به وي زما ګواهان چې دوی زه تیار کړم چې دوی زما په حق کې ګواهي ورکړي، چې دا به همیشه ډېره ښه وه. چېرته داسې ونه شي چې خاوند شکر ادا کړي چې ښه ده چې دا مړه شوه او زه د مصیبت نه په ارام شم. دی به ما له هر وخت په سر باندې درد کوو چې کله ستاسو کور والله تاسو یادوي او په خمو یادوي. نو زموږ د دې هفتې اسایمنټ دا دی چې مونږ د خپل کور ټول رشتې صحیح کړو. کار ګران دی لیکن دا مونږ ته کول دي. ښه خبره وکړئ چاته، د دې سره تاسو د چا ورځ بهتره جوړولی شئ او دغه شان تاسو د چا ورځ خرابولی هم شئ او د هغو په زړه کې خفګان هم پیدا کولی شئ. بنده ښه خبره هم کولی شي او بده هم کولی شي. زمونږ ګول دا دی، زمونږ ایم دا دی چې مونږ د خپل کور والو په زړونو کې ځای جوړ کړو چې زما د ښه سلوک حقدار دا دی، ځکه چې دا زما د ټولو نږدې رشتې دي چې زما د مرګ نه پس هغوی ما په ښه باندې یادوي چې داسې بنده ما چرته نه ولیدلی وهم من الساعه مشفقون، او دا به مونږ په دې وجه کوو چې مونږ ویریږو د قیامت ته ورځ نه چې کله مونږ الله تعالی ته ودرېږو. دا زمونږ د تقوا ټست دی چې مونږ څومره متقي جوړ شوي یو. وهذا ذکر مبارک انزلناه، او دا د ذکر چې ډیر مبارک دی مونږ دا نازل کړی دی، لکه څنګه چې مونږ تورات نازل کړی و نو دغه شان مو دا ذکر نازل کړی دی. د دې ذکر نه څه مراد دی؟ دا قرآن دا یو ډیر مبارک ذکر دی او دا مونږ نازل کړی دی. که د قریشي مکه په تناظر کې دې آیت ته وکتی شي نو د قریشي مکه په تورات باندې اعتراض نه و، لیکن په دې قرآن یې ډیر غټ اعتراضونه کول چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه راوړي، دی جوړوي، دی کاهن دی، دی جادوګر دی، دی شاعر دی. یهودیان ورته کتاب والا ښکارېدل چې په دې باندې کتاب نازل شوی دی، نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ولې نشي نازلی دی؟ نو دا برکت والا ذکر دی، او برکت سوی خیری کثیر د دې تعلق د زیاتوالي سره نه وي، بلکې په لږ سیس کې زیاتوالی پیدا کېدل چې لږ خوراک وي او ډیرو خلکو ته ورسي. لږ خوراک و لیکن په هغې کې ډیر خیر پیدا شو. د یو بنده سره سل ډالرې وي او په هغې کې بنده د دنیا سامانونه واخلي او ډیر ضروریات یې پوره شي، او که ډیره پیسه وي او بې برکته وي نو هغه هسې ضایع شي، ځکه چې برکت پکې نه و. برکت داسې شی دی چې بنده ته د سترګو سره په نظر نه راځي، بلکې دا بنده محسوسوي. دغه شان په وخت کې برکت وي، په مال کې برکت وي، په ژوند کې برکت وي، په صحت کې برکت وي، په ژوند کې د ځینو خلکو برکت وي، یعنی دومره ډیر وي چې هغوی د 40-50 کالو په ژوند کې ډیر خیر راغونډ کړي چې هغه خلک په 100 کاله کې هم نشي راټولولی. نو دا څه دی؟ برکت. او دا برکت په قرآن کې دی، یعنی د دې سره دا خیر ملاویږي چې څوک دا ووایي، دا یې زده کړي او په دې باندې پوه شي. چې څوک دا حفظ کوي، چې په دې باندې عمل کوي، نو د هغو په ژوند کې برکت او برکت وي، بیا خیر او خیر وي، بیا خیری کثیر ورته میلاو شي. ستاسو په هغه ورځ کې داسې برکت شي چې ستاسو ډیر کارونه سرته ورسي، ځکه چې ستاسو په ژوند کې دا ذکر راغی، ستاسو څومره ډیرې مسلې حل شي. یعنی الله تعالی دا هر څه کوي او تاسو ته پته هم ونه لګي. ولې؟ ځکه چې ستاسو په ژوند کې یو مبارک ذکر راغی. تاسو په کور کې تلاوت لګوئ چې برکت پکې پیدا شي، او که صرف د لګولو سره دومره برکت وي نو سوچ کوئ د هغې د زده کولو او ویلو سره او عمل کولو سره به څومره برکت وي. بیا نو دا دومره برکت والی شی دی، او مونږ بری ښودی دی په تاخ کې، او په څومره کورونو کې تا کتاب دی چې د دې سره په هغه کورونو کې خیر او خیر راتلی شي. نو هغوی بند ایښودی دی، مبارک دی دا کتاب، نو دا هم مونږ نازل کړی دی. اف انتم له منکرون، آیا بیا تاسو د دې نه انکار کول والی؟ او انکار کول صرف دا نه دی چې مونږ یې منو نه چې دا د الله د طرف نه دی، بلکې انکار دا هم دی چې کله د الله سو حکم راشي او څوک منلو ته تیار نه وي چې زه دا نه منم. دا خو د سره سینس نه جوړوي، په دې کې لاجک نشته. دا څنګه ممکن دی په دې ورځو کې؟ دا به خلک څنګه کوي په نن زمانه کې؟ د دې د حکمونو نه انکار هم داسې دی لکه د قرآن نه چې بنده انکار کوي، چې څوک وایي چې دا په نن ورځو کې اپلیکیبل نه دی، نو دا هم انکار کول دي. او د دې خبرو ته زړې خبرې ویل چې دا د نن ورځو دپاره صحیح نه دی، نو دا هم د دې نه انکار کول دي، او دې له اهمیت نه ورکول او دا ویل شي دا د ویلو قابل نه دی نو دا هم انکار کول دي. د انکار ډېر قسمونه دي چې کله چاته یو کار د خیر ښکاري نو په هغې پسې خو خلک منډې وهي، د پیسو سره یې اخلي، لیکن د هغوی یقین نه وي چې د دې سره برکت میلاوېدی شي، ځکه که تاسې هغوی ته مفت هم ورکوئ نو څوک راځي نه. او چې دا دومره د برکت کتاب دی نو زه دې له څومره وخت ورکوم، او زما واقعي یقین دی چې دا د برکت کتاب دی. ولقد آتينا إبراهيم رشده، أو إبراهيم عليه السلام لمن رشد ورکره و من قبل ده ده نوران دي. ده ده زينه ده إبراهيم عليه السلام قصة شورو شوا، الله تعالى إبراهيم عليه السلام لرشد ورکره و أو رشد هم هدايت وي. پا دي كي معمولي شان فرق ده، هدايت وي لار خودل أو رشد ده غين هم زياد ده. ده صرف لار لدل ندي بلکه پا هاغ لار باندي تلل او پاغې جم کېدل، ټینګ ادرېدل او په پټو سترګو تلل. یعنې دومره یقین دی په دې لاره او دومره ښه پوهه دی په دې لاره. یو وي په نوې لاره تلل د جی پي اس سره، او یوه وي هغه لاره، یوه داسې لاره چې تاسو پې روزانه ځای راځئ نو بیا تاسو ته پته هم ونه لګي چې تاسو کله ورسېدئ. بنده پې په پټو سترګو روان وي، داسې ورته هغه لاره یادوي، دا وي رشد. او د جی پي اس سره تلل دي هدایت. رشد وایي دومره واضحه کېدل د یوې لارې، یعنی بغیر د سوچ او پوهې نه تاسو په هغې باندې ځئ، دومره تاسو په هغې باندې جمع شوي یئ. نو ابراهیم علیه السلام له الله تعالی رشد ورکړی و، او دا هم من قبلی، یعنی د نبوت نه مخکې، چې لا نبوت ورته نه و میلاو شوی، لا وړوکی و. هغه وخت هم هغه په ښه او بد پوهېدو، د نیغې لارې ورته پته وه. نه ابراهیم علیه السلام شرک کړی دی او نه چرته یو نبی شرک کړی دی. نبوت خو ټولو نبیانو ته په لویوانې میلاویږي، نبوت خو ټولو نبیانو ته په لویوانې باندې میلاویږي. لیکن داسې نه ده چې د هغې نه مخکې هغوی په غلطه لاره وي، حالانکه ټوله علاقه په شرک ډوبه وه. او د هغې باوجود د یو ماشوم د شرک نه بچ کېدل دا څومره غټه خبره ده. نو هغه څه شی و د هغو سره؟ هغه و رشد، عقل او پوهه و سره. هغه پوهېدو چې دا صحیح نه دی. او تاسو ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم ټول عمر شرک نه دی کړی. ایون ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول عمر چرته هم شرک نه دی کړی. قلبی سلیم چې د چا سره وي نو هغوی د الله سبحانه و تعالی د طرف نه محفوظ وي، د هغوی سره پوهه وي او رشد وي، هغوی په هدایت باندې وي، د وړوکوالي راسي. وکنا به عالمین، او مونږ پېژندو هغه، او مونږ ته د ابراهیم د لیاقت پته وه چې هغه څومره لایق دی، او مونږ ته دا هم پته وه چې هغه د کوم منصب قابل و. الله تعالی هسی څوک خلیل نه جوړوي، هسی چاله نبوت نه ورکوي. الله تعالی ته پته وه چې زه ابراهیم په کوم حالاتو کې اچوم، نو ابراهیم علیه السلام به په هغه ټولو کې پوره وخیږي. الله تعالی ته ډیره ښه پته وه. الله تعالی ته پته وه چې الله تعالی ته پته ده چې دوله ورکوم، الله تعالی ته پته ده چې دوله کومه درجه ورکول دي، کوم ځای دی ښودل پکار دی، څوک د کومې پایې دی، څوک د کومې پایې انسان دی. الله تعالی ته ډیره ښه پته ده. اذ قال لأبیه، اوس د ابراهیم علیه السلام د ژوند هغه قصه وایو چې هغه په اسرائیلي روایاتو کې ده. والله عالم چې دا څومره صحیح دي، ځکه چې اسرائیلي روایات مونږ کوټ کولی شو، لیکن مونږ دا نشو ویلی چې دا بالکل صحیح دي. ها چې کوم په حدیث کې هم وي نو هغه بیا صحیح وي. په اسرائیلي روایاتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام تینیجر و، په هغه وخت کې، یعنی د دیارلسو کالو نه واخله د نولسو کالونو پورې چې کوم عمر دی، کومه موده ده، نو دې ته تینیج وایي. چې کله مونږ د ابراهیم علیه السلام د ژوند متعلق وایو نو د هغې مختلف فیزز دي. د هغو دا فیز هم مونږ ویلی و کوم چې په سوره انعام کې راغلی دی، چې هغو ستوري ولیدل، نوري ولیدو. اوس مونږ دلته هم د ابراهیم علیه السلام مکالمه ګورو. هغو چې د خپل پلار او قوم سره کومې خبرې کړې وې، بیا مونږ ابراهیم علیه السلام د هغه وخت متعلق هم وایو کله چې اسحاق علیه السلام پیدا شوی و، او دا غزو اسماعیل علیہ السلام پیدا شوی و بیا موږ دا غو د ژوند د ازمایښونو په باره کې هم کتلی دي چې کله په هغه باندې ازمایښونه راغلی و. په قرآن کریم کې هم راغلی دي چې الله تعالی هغه په هر طریقه باندې ازمایلی و او هغه په هر ازمایش کې پوره ختلی و او په بوډاوالي کې چې کله الله تعالی هغه ټس کړی و چې کله هغو ښځه او زوی په مکه کې پریښي و او هغه ترینه ډېر لرې تلی و او بیا نور ډېر بوډا شوی و چې کله وله د زوی د ذبح کولو حکم ورکړی شوی و او بیا یې د خانقاه تعمیر د هغو په ذریعه کړی و. یعنی الله تعالی هغه په بې شمار ازمایشونو کې اچولی و او په ډېرو سختو حالاتو کې هم هغه ټیسټ کړی و، لیکن هغه په هر حالت کې ثابت قدم بیا موندی و. او دا هغه مکالمه ده کومه چې د هغو د خپل پلار او قوم سره ده، یعنی د هغو د ځوانۍ چې کوم وخت دی د هغو د ژوند. نو اوس هغه مونږ وایو اذ قال لی ابیه، چې کله هغه وویل خپل پلار ته و قومه او خپل قوم ته. او دلته کې ګورئ د پلار ذکر مخکې راغی او د قوم ذکر وروسته راغی. د دې نه پته لګي چې د ټولو نه مخکې نصیحت کول خپل کور والو ته پکار دی، د هغوی اصلاح کول پکار دی او هغوی له دعوت ورکول ضروری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې خپل خاندان والو له او قبیلې والو یو ځای کړی وو او هغوی له دعوت ورکړی وو. او ابراهیم علیه السلام هم د ټولو نه مخکې خپل پلار له دعوت ورکړی وو او خپل قوم له دعوت ورکړی وو. او پلار یې هم بت پرست وو او د بت پرستۍ سره سره به بتان هم جوړول، بت تراش هم وو، بتګر وو. نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار او قوم دواړو له د دین دعوت ورکړی وو او هغوی ته یې وویل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، سودی دا بوتان دا مورتیان چې د هغې مخې ته تاسو جمع شوي ناست یې، دا څو مورتیان دي چې تاسو یې پوجه شروع کړې ده، دا یو نوې چې دا څه الهان دي چې تاسو یې عبادت کوئ، دا هم د هغو د رشد خبره ده. او د ټولو نه ګران کار چا له دعوت ورکول دي. نورو خلکو له دعوت ورکول بیا هم آسان وي، خاندان والو له ورکول زیات ګران وي. او په هغې کې چې بنده خپل مور او پلار له دعوت ورکوي، ځکه چې هغوی سوچ کوي چې دا خو زموږ بچی دی، اوس به مونږ د دو خبره اورو. او په هغو کې بیا د هغوی د عزت او احترام خیال ساتل وي چې چېرته د خولې نه مو د بې عزتۍ خبره ونه وځي. نو ګورئ د پلار یو مقام دی، د هغو درجه ده. او په هغې کې پلار هغه پلار دی چې د هغو دا بزنس دی چې هغه بوتان جوړوي او هغه خرڅوي. نو هغه خپل پلار ته وویل چې دا څه سیزونه دي، دا څه بوتان دي چې د هغې په وړاندې تو جمع شوی ناست یې. هغه به د بوتانو منجاوري کوله، د هغې مخې ته به ناست و، لکه نن چې تاسو ګورئ چې خلک د قبرونو مخې ته ناست وي او د هغې منجاوري کوي، دغه شان به هغوی هم ناست وو.